په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاست. نوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان خبرالانو مرکز د ټلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پړنه کې ویل چې خغل سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغې د خوشی کېدو هرکلی کړی. خدای هم ویل چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه ازادي سلب شوی وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی پرون دوشنبې په یوه خبر پړنه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقیف کې دي. د بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي و چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان آزاد کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایو سبا چهارشنبې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لندې په 24مه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې د کډم ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د نوبل د جایزې ګټونکو د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدی نن د خپل محکمې په غونډه کې لګړون څخه ډاډه وکړه. ورسره لدی چې میرمن محمدی د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه و. د محمدی د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدی چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10مه په اوسلو کې د پاستازولې د نوبل جایزه ترلاسه کړه ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایراني وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. میرمن محمدی په یو بیان کې چې د دې کورنۍ لخوا خپور شوی ویلي چې دا له استخباراتي ادارې سره تړلو قاضیانو او هغو محکمو ته چې نمایشي محکمې جوړوي اعتبار او صلاحیت نه ورکوي. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرایل پر توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګېدلي چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرایل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستي. خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس او اسرایلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ولن لخوا دی ویتر روسی ډلې په توګه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریم کال رانږدې کیږي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د 2023 کال د پای ته رسیدو په مناسبت نن په یو خبري کانفرانس کې خبرې وکړي. په داسې حال کې چې پر ټول اوکراین د روسیې توغندوی او د بي پیلوټ الوتکو حملې روانې دي. ټاکل شوی چې دا خبري غونډه نن د کیف په وخت د ماښام په 6 بجو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړه شي. د ښاغلي زلنسکي وروستی خبري کانفرانس د روان کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت جوړ شوی. نننۍ خبري کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې سپینې ماڼۍ په روانه میاشت کې له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو خبر ورکړی او اروپایي بانک د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه. خبرنومو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ټلو نیوز خبریال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد
تدوی نیول د ځینو راپورونو په تړه وو چې د استخباراتو ریاست ته رسیدلی وو خو هغوی له نږدې وڅېړل او تعقیب یې کړل.
بشری حقوقو او خزو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو د پروانی او جولیا پارسی له خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې د وروستي راپور په باب مو چې ویلې د افغانستان کې ډیر خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا پالنې د یوې ټولنې له یو مشر سره مرکه کړې ده.
دولتي روغتونونه د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو دپاره روان وو. اوس تقریبا د دوو میاشتو راپدې خوا درېدلې دي.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي ډیر تاوان کړی دی.
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سار دي، په دې کې پر سایکل پور زیری په کې ده. په هدا عقل تقریبا $300,000 پر سر ډیمریج په باندې دی راغلي، چې دا ډیمریج به موږ خارجي کمپنیانو ته ورکوو.
د افغانستان پر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره نړیوال موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو. د خبرونې دوهمنی مې کړې. ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام هیروي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ټولو نیوز خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی او نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د روح الله سنگر د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د افغانستان خبريالانو مرکز د دغه خبريال د خوشی کېدو په هر کلی سره ویلي د هغه نیول د قانون خلاف کار او د یو خبريال په توګه باید ازادي نه وي اخیستل شوی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په پروان ولایت کې د ټولو نیوز خصوصي ټلویزیون خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان د زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سنگر د دوی د استخباراتو لخوا د موضوع تر حل وروسته خوشی شو.
توقیف شنم در مورد ته دوی نیول د ځینو راپورونو په تړه وو چې د استخباراتو ریاست ته رسیدلی وو، خو هغوی له نږدې وڅېړل او تعقیب یې کړل. انشاءالله موضوع حل شوه.
د ښاغلي سنگر خپلوانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړي دي. هممهاله د افغانستان د خبريالانو مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د سنگر د ازادۍ د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول ناقانونه بللي او ویلي دي چې یو خبريال په توګه باید د هغه ازادي نه وای اخیستل شوی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مشر سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو خپل سر نیول د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل چې د طالبانو له حکومت څخه د دوی غوښتنه داده چې د دغه ډول نیولو مخه ونیسي او د خبريالانو ستونزې د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای تر دې مخ کې د روح الله سنگر د نیول کېدو په تړاو یو اعلامیه خپره کړې وه او ویلي وو چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د رسنیو ټولنه په بیلابیلو برخو کې له خبريالانو سره د غیر اصولي چلند د ډېرېدو شاهده ده او دا وضعیت د جدي اندېښنې وړ ده. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر عبدالقیوم ویاړ وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید ژر تر ژره د دولتي رسنیو قانون توشي شي، څو هغه قانوني تشه چې اوس مهال شته ډک شي.
مادامه که ما یک قانون نداشته باشیم و
تر هغه چې موږ یو قانون ونه لرو او د دواړو خواو ټول مکلفیتونه او دندې په هغه قانون کې روښانه شي ونوي، موږ نشو کولای له دې خبرو وختونو څخه کومه مثبته پایله ترلاسه کړو.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې د نوم لاخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته یې په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه سانسور بر رسنه
له بعد مرغه د هر ورځې په تیریدو سره د رسنیو سانسور ډیریږي. د خلکو د بیان ازادي په بشپړ توګه له منځه تللې ده. له بعد مرغه وضعیت لا کړکېجن شوی دی. په تیرو دوو کلونو کې له خبريالانو سره ډیر ناوړه چلند شوی دی او پر خبريالانو ډیره محدودیتونه لګول شوي دي.
محدودیت های بیشتر بوده.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د راپور لمخې لا هم دوه خبريالان د طالبانو په بند کې دي. په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي چې د وګي په 13 نیول شوی وو او په دایکندي کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي چې د وګي په 13 دغه ولایت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شو. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دی، خو د رسنیو بنسټونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی خپل سری نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د بشری حقوقو او خزو یو شمیر ملاتړو بنسټونو بیا د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو نه دا پرونی او جولیا پارسیل خوشی کېدو وروسته د طالبانو له زندانونو د نورو بندي فعالانو د ازادي دو غوښتنه هم کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم ناو او د شنبهای ارقوانی غورځنګ له نړیوال ټولنې هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له دوی سره پاتې زندانی نورې فعالان او فعالان هم خوشي کړي. جولیا پارسی پرون د طالبانو له بنده خوشی شو او ندا پروانی هم تیرونه د طالبانو له بنده خوشی شو او خود راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمیر نور فعالان او فعالان د طالبانو په زندانونو کې دي.
د طالبانو له زندان د خوځو د حقوقو دوه فعالانو له ازادي ورسته د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دي هم خوشی شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ښځو د حقونو فعاله شولیا پارسي د طالبانو په زندان کې له درې میاشتني بند وروسته د دوشنبې په ورځ خوشی شوه. ندا پروانی بیا د تیرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې وه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو د حقونو د دې دوو فعالانو له خوشي کېدو پرته منیجه صدیقي او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینري د دوشنبې په ورځ په خپل اکسپانه غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقونو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا په خپل اکسپانه د طالبانو له زندانه د جولیا پارسي د آزادۍ هرکلی کړی او هر سجر یې د پریسا آزاده منیجی صدیقي او ټولو هغو خبریالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا په خپل سر ډول نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د ښځو د حقونو فعالان او معترضین پریسا آزاده او منیجی صدیقي له دوو میاشتو را په دې خوا د طالبانو په زندانونو کې دي او تر څنګ یو شمېر خبریالان او فعالان هم د طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی. خو د یو شمېر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړې چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زنداني شوي دي. د دې غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي. موږ هر څه ژر د ټولو هغو معترضو ښځو د بشري حقونو فعالانو مدني فعالانو خبریالانو د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادي غوښتنه کوو چې د حق عدالت او ازادي غوښتنې له امله د طالبانو په زندانونو کې دي.
له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادي غوښتنه کړې وه. طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې د معترضو خوځو په ګډون چې د افغان نجونو د زده کړو کار او یو شمېر نورو حقونو د خوندیتوب لپاره یې لاریونونه پیل کړل ډېر شمېر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډېر یې د یو څه وخت زندان تیرولو وروسته بیرته خوشې کړل. خو تر ننه یې د خپلو دې ډول خپل سر ونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه ندی شریک کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د بي سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتي برخستون زده د صحي تاسو د لازیان منی دوه او د روغتي پالانو د نور کمی بایس شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتي خدماتو به برخې شوی دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې پرون دوشنبه خبر کړی ویل ل دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیګون پر مهال د ماشومان د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د ام اس اف راپور زیاتوی افغانستان لپاره رئیس هم داستون زلر لخوا د 2021 کال په اگست کې د نظام لبدلون یعنی لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی او د دې بدلون په نتیجه کې افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمیدو وروسته له د هیواد له نور ننګونو سره هم مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا ستونزو په اړه مې نن مخکې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه له مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا روغتیایي وضعیت په افغانستان کې دومره خراب دی چې ډیر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي؟
بلې، تر ډیره حده په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د کمیت له نظره په کافي اندازه باندې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او فعال دي،
اما د افغانستان د هلد کلستر راپور چې د 2023 کال د پاره تخمینوي د ماغه راپور پر اساس د افغانستان 10 میلیونه وګړي لمړنۍ روغتیايي خدماتو ته د یو ساعت پیاده مزل په موده کې لاسرسی نه لري. دا په دې معنی چې 10 میلیونه خلکو ته د روغتیايي خدماتو ضرورت دی. د بل پلوه که وګورو د افغانستان د روغتیايي سکتور سره هغه مرستې چې په تیرو دوو یا دریو کلونو کې کېدی او د دولتي روغتونونو د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو دپاره روان وو. اوس د سره صلیب د خوانه هغه مرستې هم تقریبا د 2 میاشتو را په دې خوا درېدلې دي چې د دې سره دا خطر تر ډېره حده موجود دی چې ممکن د افغانستان په ثانوي او ثالثي روغتونونو کې پرمختللو خدماتو ته د ولس لاسرسی نور هم کم شي او ولس د ستونزو سره مخ شي. خو دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم چې موږ یې وینو خپلې پوره هڅې کوي ترڅو د ډونرانو سره یا هغه تمویل کوونکو ادارو سره په ګډه باندې دغه ولس یا دغه خلک چې لومړنۍ روغتیا خدماتو ته لاسرسی کم دي او هغه لوی شپخانه چې د غوښتنې لپاره اوس د ډونرانو یا تمویل کوونکو ادارو د خوا بودیجه نشته د دوی لپاره بودیجه پیدا کی که چیرته د تمویل کوونکو ادارو د خوا نوي نو د هغه یو مجلس پر اساس چې د هلد کلستر مجلس وو او ما هم پکې حضور درلود د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نسبی ډول یا په قسمی ډول باندې داسې هم ویل چې بیا به دولت د دې برخه کې سرمایه گذاری کوي او دا به خپل مسؤلیت کې اخلي.
په ټوله کې درسته ده چې په د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر روغتیايي سیستم هم فشار ډیر زیات دی، خو د افغانستان وګړي روغتون، صحي کلینیک، ډاکټر او درملو ته باید لاسرسی ولري. کومه برخه کې دغه ستونزه ډیره حاده ده؟ د روغتونونو، د کلینیکونو په برخه کې، د ډاکټرانو په تیره بیا د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې او که د لازم او هغه د با کیفیت درملو په برخه کې؟
زموږ د افغانستان د روغتیايي سیستم ستونزه تر ډیره حده د روغتیايي کلینیکونو د مقدار یا د تعداد له نظره دومره جدی نه دی. موږ په کافي اندازه روغتیايي کلینیکونه د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم لرو، اما اساسی ستونزه زمال نظر او زموږ د ټولنې د نظر د افغانستان د دولتي روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو لړخه د وړاندې کیدونکو روغتیايي خدماتو د کیفیت موضوع ده چې په دې برخه کې د حکومت او تمویل کوونکو ادارو او د عامې روغتیا وزارت جدي پانګونې او توجه ته ضرورت دی. د واردېدونکو درملو کیفیت دوهمه هغه خبره ده چې زموږ روغتیايي سکتور د ننګونو سره مخ کړی دی. دا په دې معنی چې تر دې حده اوس په قاچاقي ډول باندې د درملو د واردېدو مخه نیول شوې، اما بیا هم هغه درمل چې دلته افغانستان ته واردېږي د کیفیت له نظره ولس د ډیر باور وړ نه دي او په بعضي مواردو کې په واقعي ډول هم کیفیت نه کم وي. سره د دې چې د دې په شواهد ولاړ داسې کوم تحقیق چې وخی 100% درمل د کیفیت له نظر ضعیف دي، داسې کوم شواهد ولاړ تحقیق نشته. اما د ټیټ کیفیت درمل راوړیدل دا هم ستونزه ده. دریمه ستونزه د متخصصو کادرونو یا کمواله، مثلا په لری پرتو سیمو کې او هغه متخصص کادرونه چې موجود دي هغه تر ډیره حده په لویو خارونو کې راټول دي، ځکه چې په لری پرتو سیمو کې د هغه د ژوند لپاره سہولتونه، د هغه د بچیانو لپاره د مکتب سہولتونه، د برق یا د ژوندانه سره تړلي مربوطه نور اړین سہولتونه چې الته نه دي، په دې اساس باندې متخصص کادرونه تر ډیره حده پوري لری ساحو ته د تګ ضرورت کوي. نو په لری پرتو ساحو کې د متخصصو کادرونو کمواله دا بل اساسي ستونزه ده. او د دې ترڅنګ په بعضی تخصصي برخو کې د کډرونو نشتون د هیواد په سطح یا د ډیرو کمو کډرونو موجودیت، مثلا د سرطاني ناروغي په برخه کې د متخصصو کډرونو نشتون زما وایم، ځکه چې کډرونه دومره کم دي چې په نشټ باندې حساب دي، او دا د دې باعث کیږي چې زموږ ولست دغه تخصصي خدماتو لپاره د هیواد څخه بهر ولاړ شي او د غیر مشکلاتو سره مخ شي.
د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره د بی سرحد ډاکټرانو د ټولنې یا ایم ایس ایف د ورستی راپور په باب مرکه وچ ویلی دی په افغانستان کې ډیر خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعته
او سمې ونړیواله موضوع. اسرائیل د غزې په ترنګ نن هم خپل حمله ته دوام ورکړ چې په پایله کې فلسطینی چارواکو په وینا لکتر لګه شل تنه فلسطینیان په رفح او دیار لسنه نور په جبالیه کې وژل شوي دي. لبل خو د یمن د حوثی اغیانو ډلې ژمنه کړې چې په سر سمندرګي کې به پر اسرائیلي اهدافو حمله ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د مصر سرحد ته نږدې پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلی چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې حملو کې فلسطینی خبریال عادل زاروب او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي هم وژل شوي. د دې سره په غزه کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د حماس ډلې په مشرۍ د روغتیایي چارواکو په وینا 90 ته لوړ شو. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزه پر شمال د اسرایلو له حملو څخه د خوندیتوب لپاره پر رفح کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نه خوندي نه دي. بلخوا د غزه د روغتیا وزارت ویاند رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په شمالي سیمه جبالیه کې د اسرایلو یو بریټ ډیر لس کسان وژلي او 15 او 10 نورې ټپیان کړي دي. نن سهار د غزه د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلی پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. اسرایلو د حماس د اکتوبر د 8 لخونړي بریډ روسته چې 1200 کسان ووژل او 240 نور برمته کړل، د دې سخت دریز ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ټوله غزه ویجاړه شوه. لوګه بې وزلی او د بې ځای شویو خلکو شمیر زیات شوی او د فلسطینی چارواکو په وینا په ټوله کې نږدې 20,000 فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ملکی وګړو د وژنې په مسله کې له بهر څخه تر سخت فشار لاندې دی، ویلي چې دا جګړه به تر هغه ونه دروي چې پاتې 190 تنه اسرایلی برمته خلاص شوي نه وي. د غزې جګړه اوس د سر سمندرګي سیمې ته هم غځېدلې او په دې ترڅ کې د یمن، ایران، پلوي حوثي ډلې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د تجارتي کښتیو وشتل پایل کړی دی. لدې حمله وروسته د څو هیوادونو په ګډون د یو ځواک د جوړېدو پریکړه وشوه څو په دې سیمه کې د تجارتي کښتیو امنیت ونیسي، خو حوثي ډله وایي چې دوی بخپلو حملو ته دوام ورکړي. د دې ډلې یو مشر محمد عبدالسلام رویټرز خبری آژانس ته ویل چې کدا نړیوال ائتلاف ځواکونه وی کنوي دوی به حملو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې حوثي ډله به یوازې اسرایلی کښتۍ او هغه کښتۍ چې اسرایلو ته ځي پنه خکړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
کونال تل پاکستان له زرو زیات نوې راستنه شو کورونو سره نغدي او د ژمنیو توکو امراستي وشوي. نوې راستنه شو چې دغه امراسته ورسره شوي خوښ دي چې امراستي تر لاسه کړي، خو غوښتنه کوي چې ورته د دایمي کاروبار پیدا شي ترڅو د خپل لاسونو پر مټ د ځان او کورنۍ لپاره نفقه وګټي. نو تفصیل په
په کونړ کې چارواکي وایي یاد ولایت ته له پاکستان څخه را رسیدلو له ضرورتو کورنۍ سره د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان نقدي او د ژمنیو توکو مرسته وکړه. د دوی په وینا چې هرې کورنۍ ته 1,450 افغانۍ ورکړل شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مولوی ابراهیم له نړیوالو وغوښتل چې له پاکستان په زور راوستل شوی افغانان د هر ډول ستونزو سره مخ دي او باید ورسره زیات مرستي وشي.
لیکن د نړیوالو نه بیا هم د غوښتنه ترې کوو چې له دې سره د شلټر په برخه کې مکمل کومک وکړي تر څو پوری چې د خلکو مشکل په حل شي. ځکه زموږ د یخنۍ ده په هر لحاظ باندې، حتی د سوخت موادو پوری او نقدي مرستې، خوراکي مواد یا داسې نور کوم ضرورتونه د دنیا چې د مشکل دغه د زندګۍ چې دي، دا باید د خلکو سره کومک وکړي تر څو د خلکو ضرورتونه پوره شي.
له پاکستان را بستل شوی او کونړ ته را رسیدلی کډوال پر ترلاسه کړو مرستو خوختي، خو وايي په مرستو ستونزې نه حل کیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د کار او مزدوري غم ورته وخوري، څو په خپل وطن کې کار وکړي او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. محمد امین:
مرسته خو ډیره خې ده، خو مقصد د سیده چې دا مرسته به زمونږ د سیده مرز دوا دومره نشي کومه چې زمونږ کله کار پیدا شي، چې مونږ کار وکړو مونږ د سوال نه خلاص شو.
پاکستان د روان 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې له پاکستان څخه به 1,00,000 غیر قانوني افغانان باسي، چې تر اوسه دې لړۍ ته په شدت دوام ورکړي او تر دې دمه یې نږدې 1,500 افغانان له ډیورن کرخې راړولې دي. په زور راوستل شوی افغانان شکایت کوي چې کورونه، موټرې، مالونه او نور شیانې په ډیر ارزانه بیه پلورلې او د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ډیر زور زیاتی شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي، شکایت کوي چې په سلګونو زره ډالر تاوان ورسېدلی دی. یو شمېر دغو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که دا بهیر همداسې دوام وکړي، د دوی زیان به میلیونونو ډالرو ته ورسیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ستونزه ډیر ژر هواره کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د بندو کانټینرونو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې د افغان سوداګرو 450 کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانټینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانټینرونه بند پاتې دي، چې د سوداګرو شکایتونه واندښنې راپارولې دي. یو شمیر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګري ستوکي بند پاتې دي او له دوی څخه سرګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغانزادران ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سهار دي، په دې کې پر سایکل پور زیری په کې ده. په دې عقل تقریبا $3,00,000 پر سر ډیمریج په باندې دی راغلي، چې دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیان تور کوو او په انتهایی زیات ستونزو سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجنیر عبدالباقی هم د غستون زته ایدوی او وی په دغه کانټینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
وای نو وای چې هغه د 200 ولس قلم ممنوع اجناس چې پاکستان هوس په ګمرک کې درولې دي، او هغه ته اجازه نور کوي چې افغانستان ته راشي. دا هغه د جملې څخه اومده تور چای دی او ټوکران دی، رختباب دی، ټایرونه دی، د برق سامان دی، او هغه ماشینری چې فابریکې ځین جوړیږي، او د رایش سامان دی، او څونی اقلام ډیر دی.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمېر سوداګر کابل ته تللي، څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګري ستوکو څه باندې 350 کانټینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګري ستړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د ځینو توکو پر لېږد بندیز ولګوه، خو اوس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د محل د سوداګریزو توکو 450 کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشي شوي او یوازې 450 نورې تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګرۍ خونه خپل سوداګرو او د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 400 ته رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګریز توکي بند پاتې دي دا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاته شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان خبريالانو مرکز د تلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې خغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی خوشی شوی دی. د افغانستان خبريالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې انې پرون دوشنبه په یو خبر پانه کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګند د کړیا ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبريال زمير زهير او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي د طالبانو په توقيف کې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزه وطن بایو سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لیندۍ په څلورمه او بخې په څلورشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي د افغانستان د روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیسات د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. ایم ایس ایف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویلي له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون په مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدا خطر رامنځته شوی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدي نن د خپلې محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. وروسته له دې چې میرمن محمدي د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدي د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بلله. د نرګس محمدي چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10مه په اوسلو کې د دې په استازولۍ د نوبل جایزه ترلاسه کړه ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایرانی وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح او رفح د اسرائیل په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلې چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بېځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نوری خوندی ندی.
تاندی چانگی
دا زوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دا چې ټول بروغ او جوړ وای د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت او دا چې نن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالی و مهمه موضوع ده همدې مسلې ته تم کیګو په دې خبرونه کې په قاچاقي لارو د تللیو ځوانانو خبرې ووري
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي آسان خو نه ده
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو او محدودیتونو سره مخ وي څه بل ځوان ځلخه کې څه په وطن کې پاتې
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري هغه په دې لار باندې د لاس اور کې نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي افغان ځوان منصبه له کوزای چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي اسانه خو نه ده هر څوک څه وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره ځکه وهل پکې شته وژل پکې شته وشتل پکې شته او لږه پکې شته توند پکې شته هر څه پکې شته اوس مشکلات ډېر دي بيخي سخت وي یعنی د دې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دی جېپوري بيخي سخت ده ذکران کې تقریبا یو لکنا پورت افغانان فراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي به سر په سر سملی ولا خپل د دې مشکلات سره مخ شوی مې زه په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما دریش په دری ورځ یعنی چې مې نه دی خوړلې نو به نه ډوډۍ به سم د سپوله غوړ روانو بوټونه شکېدلې او کالی نه و بس را روان شوی
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوی هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسیدلي احسان الله چې لدې کې سو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
نو داسې حالت ما په خپل سترګو لیدل خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کول چې ولا مړ دي او فلان د بسم الله یعنی دا ما په خپل سترګو لیدل کله چې کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې د راجا لار نه ولا راجا لار چې واغه لګ آسان ده نو زه په مشکل لار باندې راغلم ځکه چې هغه هیڅ د پیادروي لار نه لري کله چې موږ اخیره صحنې ته ورسېدو دا غلطه موږ نه ولا د غره نه ولیدو هغه هم زه په عمل تیګ پکې خوصل ترې راغلم عمل د ملګری مور سره ول اکسونه ترې وخت فامیر ته ورته ولیکل ورته ویل چې عمل ته حق کې ځکه لګولو هیڅ لارې نه و او نو دا څو کل چورته پیرته تاو شي تقریبا د یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې دا څه کړواسه کې الګ را ریپورت شو او په ټرین ول شو مړ شو تر اوسه پورې چا پښتنه ونه کوله همدا سه لاړوال ته حق کو ډېرې سختې موږ همدا سه تیر کړې په کوم مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې دا سه د ټول لارو کې نه دا سه مشکلات موږ لیدل دي چې هیڅ دی بیانول وړ نه دي
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نخ کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي موږ خو اوس بیرته لار نه لرو ځکه دومره لار مو هلې د هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستی حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي
به حلف من باشه یا به نظر من باشه
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر اتلسمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بېکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولی ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سرې. هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کیږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کي چې په وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې
انساني کرامت ته ارزښت نشته په 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 شوونځیو کې په علمي مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته هغه ټولې له منځه تللې دي وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي، او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عوامل ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوي؟ یعنی فکر کوي چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډیره کړي؟
په یو ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډیر زیات ضرور او اړین دي، چې یو لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لویرې نه نجات ته. کله چې په یو ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني، نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر ازاله ملک نه ځي، یا ډیر غریب سي، یا د یار لغه ممري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډیر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزو نه عبور کړی ده، تیر سوي دي، او بیا بالاخره تمدن او پرمختګ ته لار پرانستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود وو، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود وو؟ نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي، خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړي، واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک، په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته دا زه انسان سي در سره مخامخ غږیږم. زه په یو پوسټ او په یو دغه سي یو څو وخت مخکې په رسنیو کې پنجونو باندې تور پورې سوی و، سي د افغانستان په مکاتبو کې نه پیګم مخدره توکي استفاده کېدل، د هغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی و، سدا یې خنه دی ویلي، زنی ول سویم، زه ټارچر سویم، زه بندي سویم، زه زیات سویم. دا زه خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي ویني؟ ځوان به څه هلته دغه سي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې دمه ډیر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالۍ ډیره کړي، خو که تاسو وګورئ ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوانې په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوانې اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډیر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي، خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي؟ دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه ولاړ شي یا حداقل راټیټه شي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم، بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي، چې هغه اصلا د دې وړ نه ده چې انسان وربه هغه لارې تجربه شي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید وایم. چې باور کوي د اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډیر نور ملګرو ته مسجونه کوي، چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو؟ لکه تاسو چې ویل، هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده، چې د پلانکي زوی بهر کې ده او زما زوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کېږي، او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې په دې باندې خبرو کو دا یو ډیره غټه بدبختی ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغه مرګونو لارو زی ممکن دوی ته قانوني لاري هم پیدا شي، مثال دوی په هغه شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو لپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوړه کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سحر صاحب څخه وکړو.
په دې کې شک نشته هیواد صاحب، په دې کې شک نشته. دا اوس هم په تماس کې هم تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري. ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای شي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راشي، نو په دې کې شک نشته چې که څوک کوشش وکړي، لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سه یو څوک کولای شي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای شي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو ویل تم کېدای شي چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا هم داسې.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانان ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ور پیدا شوي. دغسې یو مشکلات دي. ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سحر صاحب، غوښتل مو له تاسې دا واورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسې مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مو هم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوای شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسې دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسو سره ورځ وینو سي جسدونه ورک وي او د ځینو لاوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تی لري هغه ژوند ده، هدي اقل ژوندۍ خو یې، هدي اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پیږو، دوی هم په دې پیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نیو ورځ خواتمن یو تغییر راځي، یو امید راځي او هیله مندي جوړیږي، له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنز نه سي ته بل اخر بیا د ټولنې دی وګو بار ګرځي،
د خپل کورنۍ دی او ګو بارګرزي نو دا د لبد نه خو بدتر حالت بیا نو ظلم مخه کوي.
حلیمه صاحب غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم وورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي او ک نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي.
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پویږي زمينه ورته مسایدې په اصولي لارو باندې په قانوني لارو باندې په تحصیلي ویزو باندې په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي، اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نه ورکوم. من هیڅ یو ځوان چې دوی کاچاکي لاري تجربه کړي، دوی مرګونی لاري تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه هیواڅه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغه دلته په میاش په کال باندې د بیخي د کور څخه نه سیوته، یاد د پښې خوږیږي یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده چې دوی کولای شي د تحصیل لپاره د هیواڅ خوځي، کدوې کولای شي په نورو علمی سیمینارونو یا علمی اصولي لارو خوځي. دا ښه خبره د ولارسي دنیا وګوري تحصیل وکي، اما زه د دې ټول شانو سره مخالف يم چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، د کورنۍ او د دوستانو د خپلوانو څخه جلاسي. نو دا ډیره خطرناک لار ده، په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ شي، ځکه دا ډیره خطرناک لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاس ورکوي. بیا افغانان ډیر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاس ورکوي، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمينه ورته مساعده یې خوښه تر شامه، که نسي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمينه مساعده.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ستا